په افغانستان کې د سحر لس بجې سویتاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست چې هر ورځ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه د می میاشتې نهه ویشتمه. د دې خپرونې ډېره برخه د هیلو وړانګې ډرامې او د ازادي میلمه پروګرامونو ته بېله سوې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د ورېښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړې کې چې څو ساعتې دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیري د وژل کېدو او دوه نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر درې یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړې پرون یکشنبه راوویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورني ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورني تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه‌لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولي چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه سوو 600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2016 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یو ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډیرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یو ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوګ له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سېشنبه باکو ته سفر وکړي. په طالبیب کې د هرزوګ دفتر پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوګ به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په طالبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 کال راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 50 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کېږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریه دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حملو پرون ناوخته د سوریه پلازمینه دمشق کې ځینې اهداف ویشتلي. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړۍ هوایی حملې ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړي دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریه بله هوایی حمله چې شک کېږي اسرائیل به کړي وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریه په شمالي شهر حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی و.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه کله یم هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډیر سکون راکوي هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستۍ شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شېبې رایادې کړئ نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي، خو زما د ماشومتوب شېبې دې بېرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي، ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور، پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. رښتیا تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګزند واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له درېمې نیټې څخه د دلوې تر شپږمې نیټې پورې د ژوند د دوه څاڅکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم، خوشحاله کورنۍ.
رسمونه رسمومه، زه ګلونه رسمومه، د خپل کلی کروندې او سرکونه رسمومه، زه باغونه رسمومه، زه سندونه رسمومه.
وای ملالای لوری، دا څه خوږ شعر و! دا د څه شی رسم کړی دی
پلاره؟ دا مې خپل کلی رسم کړی دی.
وا، نام خدای دی وي، په ګوتو دې برکت شه. دا څومره ښکلی او رنګین رسم دې کړی دی.
هغه رنګی چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې په کار وې.
رنګی در جار شه، نورې به م درته واخلم. رښتیا چې دا سنګین لالا دې څه شو؟
هغه د ډنګر په بر سر کې کار کوي.
ته ور غږ که چې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري، څومره به خوشحاله شي.
پلاره، هسې نه چې له کاره یوباسو.
کار خو څه تښتي نه، بیا به یې وکړي. ورغه که هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالېږي.
ښه ده چې ته وایې، ورغه به کړم.
هو، ورغه که چې ژر راشي او ستا هنر وګوري.
سنګي لالا، و سنګي لالا.
لالا دې جار شه، څه وایې ملالۍ ګلې؟
پلار مې وایي چې یو ځل دلته راشه.
ښه ده، دا دی درځم.
هغه دی را روان شو چې دا رسم وګوري، ډېر به خوشحاله شي.
هو، لالا مې ما تل تشویق کوي، راته وایي چې ډېره تکړه یې.
په تکړه والي کې خو د شک نشته لورې.
ملالۍ ګلې، څه مو ویل؟
پلاره، ته ورته ووایا.
ښه ده ملالۍ. سنګینه زویا، ته دا رسم وګوره، ملالۍ رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې.
تراکه ملالۍ، چې زه یې وګورم او سترګې پې خوږې کړم.
لالا وګوره، دومره بښنه وي.
واه واه، نام خدای دی وي، په قلم دې برکت شه. دا دې څومره ښکلی رسم ایستلی دی، زما له خوا سل نمرې او ورسره آفرین.
سنګي لالا، دا مې د خپل کلی رسم ایستلی دی.
ډېر ښکلی دی، دا ښکلی ځمکې، دا باغونه، دا سیند، خدا سړکونه څومره ډېر دي. زمونږ په کلي کې خو سړکونه نشته. ایله یو سړک د کلي کوز سر ته راغلی دی.
خو په دې کې زما یو مقصد دی.
د څه شي مقصد ملالۍ؟
چې د خلکو ور پام شي، د کلي ځمکو او هر ځای ته سړکونه تیر کړي.
ملالۍ ګلې، ډېر ښه فکر دې کړی دی. زه چې پنګړ کې لختای تیر کم دا رسم به له ځان سره وړم چې کلیوال یې وګوري او یو ښه فکر ترې واخلي.
هلکه خیالي، دا بوجۍ را سره ونیسه چې د ژرندې ډول ته یې ور پورته کړو.
چنار ګله، مومې پازابه وه، لږ مې خپل چورت ته پرېږده.
له خیالونو او چورتونو څه نه جوړېږي، له کومک را سره وکړه، ثوابه دې وشي.
سمه ده، کومک به در سره وکړم، خو ګوره بیا به سندرې راته وایې.
وایم سندرې خو داسې نخ دی چخ دی رانه واخله.
دادای دارغلم
خیروسه
چه داسه دا اونیچانو
وایم کورده وادان اوز به اینو ده جغنده پر دول که خالی کن داغسی یارا خیالی ده کار سره خویله چه لگلاس و کوره
غنم ده خالی شو خنو اوز نو کاسه را واخلا یو خم مست سندره را تووایانو.
سمده سندره با د ژرندې د دروازې مخې ته ووایو، دلته د ژرندې غږ ډېر دی، ښه نه اورېدل کېږي.
ښه نو درځه چې د ژرندې مخې ته ورته کینو.
خو ګوره خیالي، سندره به تم را سره وایې.
وایم په سترګو، ته پایل که زه هم در سره وایم.
ژنده ده خوشحال ده چنار ګلې ژنده کړی دی
کپ کې خوشحال دی آسې نه چې پکې ستړی دی
کپ کې خوشحال دی آسې
نه چې پکې ستړی دی
هاي
واه
واله کچنار ګلا تاو خیالي څه سندرې پایل کړې دي.
خوشحال کاکا خیالي ګل ډېر ښه لګ دی، د ژرندې ډول ته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه. ما وی چې دا یوه سندره خو به زم ورته ووایم.
ښاکا نام خدای دې وي، خدای دې د خیالي په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته پام شي.
آمین. خوشحال کاکا په ژرنده کې مې چورت برابر شي، د چنار ګل په سندره مې بیخي زړه خوشحاله شي.
چنار ګله
وایم امر کوه خوشحال کاکا
چه خیالی دومره خدمت کړه ده خو تیم لگو نازوه.
وایم په سترګو شین چای با له تورې ګوړې سره هم دا هوز ورته راوړم.
شین چای او توره ګوړه خو ورجار شه، داسې وکړه چې یو څه غنم هم ورکړه. اورېدلی مې دي چې خیالي کوتر هم ساتي، د کوترو لپاره به غنم هم یوسي.
وایم په سترګو.
چمره چو مساله پکی واچم که تخ بلا خونده ورشی
پلوشی. ماوی چه اوز بده دمین ورجو خواگه وگمه رازی تاله که چه بیا شلغم ماندی کردی دی
داسی خونده ور شلغم میپاخه کردی چه گوتی باور سر او خوری.
یاره ده شلغم خود اغا نوم ورکشی
خو پرونم توخیدی چه ویل چه شلغم توخی تا دیر خوی
زده توخی مر کرده وی خو چه تا مهینی وریجی پخی کردی وی.
خیر دی، من پا شلغم گزاره وکا ده مهینی وریجی وار بام راشی پخی.
یارا دا شلغم خودی پتا مبارک.
واه احمد خانه چیر تلالی؟
زما ده کمیار دو سر با دوڑه وخرم، شلغم و میاسیم زر سپین کرده دی.
او سڑی نزو فارام کوڑه نشم کوڑه تا خو ما تا دغلا وریجی را وڑی وی او اغا خو ما بیر تقبل خوان ته ولی گلی. بیا احمد خان هغه څه هسې نه چې زما خبرې اورېدلې دي. خیر کې پلوشه نوې میلمانه منې میلمانه دې هر کله راشي قندي ګوت لورې ستړی مشي ښه ده شي لورې خدای دې د بچو له غمه وساته. آمین. تا سره راځه ترورې دلته دې دیوال ته تکیه وکړه راځه. ښه ده پلوشه د دې تر څنګ ناسته یې څه شی دې پاخه کړي دي؟ شلغم مې پاخه کړي دي ترورې، اوس به په ګډه سره وخورو. کور دې ودان، ما ډوډۍ خوړلې ده. نه دومره وختي به دې نه وي خوړلې. راځه زما د لاس پخلی به وګورې چې څنګه دی. ستا د لاس پخلی ما ډېر خوړلې دي، ستا غوندې خواږه لاسونه په دې ټول کلي کې د چا نشته.
خو زما لاسونه هغه د چا خبره.
تورې پیشیو څټلې دي ترورې. پلوشې خدای دې نکي داسې ولې وایې؟ اوښکې د جار شم ولې ژاړې؟ اوس لږ مخکې احمد خان راته ډېر غصه شو ترورې، ویلې چې ولې د مینې وریجې نه دي پخې کړي. ما خو داسې ورته نه شو ویلی چې هغه خو دې غلا کړې وي او آرامې وي. ما بېرته ور ولېږلې. تا به ورته ویلي وو چې کومه بله ورځ به وریجې درته پخې کړم. دا بانه خو مې ورته وکړه ترورې، خو بله ورځ به بیا وریجې غواړي، زه به یې له کومه کړم ورته. ته وریجو ته خفه یې؟ دادی یو من وریجې مې درته راوړې دي. وی قندی ګل ترورې، ته ولې ځان په عذاب کړی؟ دا نو څه عذاب دی؟ سره ګاونډیان یو، د یو بل په ښه او بد چې شریک نه شو، دا نو بیا څه ګاونډیتوب شو؟ وایم کور دې ودان ترورې. سلام مو ډېره شه، تاسو په رښتیا چې زموږ ښه ګاونډیان یئ، خدای دې درته اجر درکړي. لورې، د خیالي پلار ویل چې احمد خان سرتنبه بنی آدم دی، هسې نه د هغه وریژو په سر یې له پلوشې سره خفګان راشي، نو ځکه مې دا وریژې راوړې.
اوهو، دا خو امید راغی. امیدا تړای مشې.
خیر اوسې چنارګلا؟
امیدا ته د جیران د مخې ته په دې پوزي کښېنه، زه د جیران د ډول ته د غنم اچوم، دستي درځم.
چنارګلا دا دی، زه کښېناستم، ته دې په آرامه خپل کار کوه.
دا دی، د جیران د ډول ته مې غنم واچول، زه هم دستي د هاس په ګام درځم.
د هاس په ګام مه راځه، راوبه غورځې د چنارګل په ګام راشه.
امید ګلا دا ووایا چې شین چای له تورې ګوړې سره درته راوړم او که یوه سندره درته ووایو.
چنارګلا نه شین چای له تورې ګوړې سره غواړم او نه هم سندره. بس خبرې کوه چې خبرې د ګوړې شکرې هم دي او شین چای هم.
خبرې خو به وایم په بوجیو بوجیو درته وکم. وایم کور دې له غلې ډک شه، ته خبرو ته خپه یې؟
نه نه، په بوجیو بوجیو مه کوه، ستا دوی خبرې هم لکه یوه څټه غنم داسې قدر منې دي.
په دې کلي کې ته ځکه را باندې ګرانې چې د ښو خبرو په قدر پوهېږې.
که د ژرندې ته بیړه نه وي، ته هم په دې پوزي کښېنه.
ښه دا دی چې ته وایې کې به نو هغه دی. یو بل ملګری دې هم دې خواته را روان دی.
څوک دی؟
سنگین دی. هغه نه وایي چې له مهاجرته راستون شوی دی.
ښه ښه، سنگین خو ډېر ګل سړی دی.
او ګل سړی دی، خو زمونږ عکسونه هم د بندي خانې په دیوال نه دي لګولي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم السلام. سنگینه ګلا ستړی مشې؟
عزتمند اوسې چنار ګلا.
سنگینه دلته ازما تر څنګ کښېنه.
هو هم دلته کښېنم. له تا سره مې یو کارم وو. ته دا تصویر وګوره، دا مې وړې خور ملالۍ ایستلی دی، د خوشحال خیلو د کلي تصویر دی.
نام خدای دی وي، څومره ښه رسم ایستلی دی.
اوهو، زموږ ژرنده هم رسم کړی ده. دا دی، د ژرندې تر څنګ چنار هم رسم کړی دی.
امیده، د ملالۍ له دې رسم نه یو مقصد په زړه کې وو.
څه مقصد؟
په رسم کې خو ګورې چې د کلي هرې برخې ته یې سړک ور تیر کړی دی.
هو ورته پام شو. خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سړک دی.
بس اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې. ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سړک ور تیر شي لکه په دې رسم کې.
دې رسم خو ما ته لوی درس راکړ. که خیر وو، زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سړکونو غم وخورو. چې سړک وي، د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، یو سړک به زموږ ژرندې ته هم راتېروي.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ځوانانو ستړي مشئ.
سلامت اوسې مولوی صاحب محترمه.
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې یو څو شېبې در سره کینو او یو د خیر مشوره در سره وکړو.
امید راځئ، هر کله راشئ. بیا مشوره خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده، او په مشوره کې خیر و برکت او اصلاح وي.
سنگینه راځه د مولای صاحب تر څنګ بکینی.
سامه ده امید جانه. مولای صاحب چې ستاسو وختونه نیسو.
نه سنگینه وروره، زه اوزګار یم. لږ مخکې مې د یوې مهمې مسئلې په باره کې مطالعه کوله، چې له مطالعې فارغ شوم همدلته د جومات مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم.
ډېر ښایسته ځای دی او د مرغانو اوازونه هم خوند کوي.
هو امیده، دا ونې بوټي مرغان دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي.
بالکل مولوي صاحب همداسې ده.
ښه تاسو د مشورې خبره کوله، اوس به اصل موضوع ته راشو، خبرې به پې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو.
مولوي صاحب، موږ د کلي د سړکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله.
سنگین ښه وایي مولوي صاحب، زموږ د کلي ډېرو برخو ته سړکونه نه دي ورتېر شوي. د سیند غاړې ځمکې هم سړکونه نه لري.
که سړکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي، ځمکې به هم ښه آبادېږي، ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولوي صاحب،
سنگین ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده. له سړکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي. دهقانان به خپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي،
د خلکو په کارونو کې به اسانی هم راشي.
همداسې ده. ښه، نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ مقصد دا ده چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ. که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سړکونو په خیر او برکت وپوهوي او د سړکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ.
دا کار به ولې نه کوم؟ دا خو د خیر او ثواب کار دی. زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم.
مولوي صاحب، الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښیي.
الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډېر ولري. خو زما په زړه کې یو بله خبره هم راګرځي.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب، کومه خبره؟
زه وایم چې دا خبره د کلي له نورو مشرانو سره هم شریکه کړئ، چې د هغوی مرسته هم راسره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي بلا غوړ شي.
هو رښتیا وبخښئ مولوي صاحب، یوه ډېره مهمه خبره رایاده شوه. د دلوې میاشتې له درېیمې نېټې څخه تر شپږمې پورې کور په کور د ګوزند واکسین کمپاین پیلېږي. ما ویل که کلیوال خبر کوي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نه شي.
اوه چنار ګولا، د ژرندې ګولا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وایم کور دې نه غلې ډک شه عاشقه، څنګه داسې په څنګ نه تېرېږي؟
په څنګ ځکه تېرېږم چې ډېر ضروري کار لرم. ما وایې که نږدې درشم بیا مې پازابوي او راته وایي چې راځه کېنه مجلس راته وکړه.
اوس هم نه پرېږدم، را وګرځه کور دې نه غلې ډک شه. د خوشحالۍ او اتڼ اصله دې هم تر څنګ پټه نیولې ده.
نه نه، له کاره به مې نه باسې، سل زره کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېلې، په ما به غرض نه لرې. هو
ګوره، په خپله خواښه را وګرځه. وایم کور دې له غلې ډک شه، ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووکه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه؟
یاره چنار ګوره، نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، ځم د کلي میدانې ته.
د کلي په میدانې کې څه ګلونه کرې؟
د کلي په میدانې کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم.
د څه شي د خیر کار یادوي؟ کور دې له غلې ډک شه، خو ما هم پی خبر که.
گوره و چنار گوره، چه زن خبروی بیانو ده کلی میدانه تراشه، دول با باوری او پا هر سب زن خبر که.
دوم را ناز نخری مکوا، وایم کور ده لغلی نکشه. کراو نگرزی ده بزور ده را گرزه و ما راو گرزه ایگا. ای بزور ده را گرزه و ما منده موکا، خیالی می پریده.
چه ده وایم چنار گوره؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، چې عاشق در نه خلاص نشي راوې ګرځوه چې یو پنجه ډول پې ووکو.
وایم بې غمه اوسه، عاشق څه د آس غوندې ګړنده یم شي د خیالي ګل له پنجو نشي خلاصېدی.
دهغسې په کشکولو یې راوله، ما دومره زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې په ځمکه وغورځوله.
ای چنار ګوره، درته مو یې کړه چې کلی میدانۍ کې ډول وهمه پرېږده کنه.
د دې کلی په میدانه کې د څه لپاره ډول وکې؟ ها
خلک را خبرو چې د کلی د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکي. وای
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا خو ښه خبره ده، په اشر کې به مونږ هم برخه واخلو. خو اول زما او د خیالي زړونه ښه که ښه ډول راته وکړه بابا، چې زه او خیالي خش پک مخی اتان در تو واچو.
یارا چنار گولا چنده به پریده کنا دای دول رازه اتار تا بخطا یلا بلا.
او چنار گولا را بای جاک شوائی مالا درسی وای بای بازه کلندر زندر ورسر واقلا
ملالی تو څه شي مینځې؟
وړه وړه شالونه، وړه وړه کمیسونه، وړه وړه جاکټونه.
د څه شي وړه شالونه، وړه کمیسونه او وړه جاکټونه؟
د نازکو. ما وایم چې نازکې به مې ښکلې ښکاري او رانه خوشحاله به شي.
نو نازکې کله کله درنه خفه کیږي؟
هو خود رانه خفه کیږي.
په څه شي درنه خفه کیږي؟
چه جامعه او شالونه خیرن شی، چه دوی پا خوره کرن از پیره شی.
سا بیا خوی نوخی ساتا چه تل در نخوشحاله ای.
هو خود خی ساتم، زما ساتم ور سره تیروی.
نانزه که دی چه نمیگی؟
دیر کلی نمونه دی، یوا بدر جمالا، بلا گلانداما، بلا لیلا.
چې چېرته ښکلي نمونه دي تا په خپلو نانځکو ایښي دي، لکه چې پلار دې راغی.
هو هغه دې پلار مې راغی. پلاره ستړی مې شئ.
ښه ده شي لورې، الله دې په برکت لره.
آمین.
د ملالۍ پلاره ستړی مې شئ.
خیر به شي، خدای دې مخ واړوه. ملالۍ لورې
پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، ته یو ځل ماته راشه چې په سر د لاسونه را تېر کړم او ودې نازوم.
ښه ده پلاره.
ملالۍ بیا څه خدمت کړی دی چې نازوې؟
صدیقې ته غوږ کېږده، دا د څه شي غږ دی؟
دا خو په کلي کې ډول وهل کېږي.
ته خبره چې دا ډول ولې وهل کېږي؟
نه نو څه خبره یم.
دا ډول د اشر ډول دی.
نو اشر یې د څه لپاره کړی دی؟
ټول ځوانان او کلیوال ورغلي دي، سنګین هم ورغلی دی، او ټول په یوه اتفاق په اشر کې لګیا دي.
ښه نو په دې کې د ملالۍ خبره تا څنګه راواخیسته؟
کلیوالو نیت کړی چې د کلي هرې برخې ته به سړکونه ورتیروي، او دا هم د ملالۍ له برکته. دا ټول د اشر کار د ملالۍ د هغې رسامۍ نتیجه ده چې د کلي رسم یې ایستلی و، او د کلي هرې برخې ته یې سړکونه ورتیر کړي وو.
ښه نو کلیوالو زما رسم خوښ کړی و.
هو ډېر یې خوښ کړی و. ویلی و چې د دې رسم غوندې به د کلي هر ځای ته سړکونه ورتیروو.
دا خو نو بیا ملالۍ په دې ارزي چې ونازوله شي.
کلیوال وایي چې د کلي هرې برخې ته سړکونه ورتیر شي، ځمکې به ښه ابادېږي، حاصل به بازارونو ته ځي، او کلیوالو ته به د ګټې وټې طریقې جوړې شي.
د نری او مین وریجې دیګ خو دې ښه تیار شو. صبر چې سای خلاص کم. نام خدای دی وی، وریجی دیری هی بخی شوی دی، سم خواگه خوش بویی ده.
نام خدای دی وی، نن خدا طول کور ده مین وریجو اگمونی ولی ده.
گره گره وای خلوبه دی خواگه وی، مین وریجی لکمش وی، اما آقا پرونی شلغم میتاو دی کری دی.
گوره پلوشی هسی بمیشتی ها نسوزه، ده شلغم و ده مین و رجو ده وگمو ده زمک و آسمان فرقوی.
خواه چی دست دنو رازه لسونه دیو میزه، سبا وریجی راولم.
خواه رواچو با
نیسته لسونه. دا صابون هم در واخله، زه به ګرمې اوبه در واچوم.
سمه ده.
زه به د صفیې په سر دسترخان هوار کړم، بیا به وریجې راوړم.
وایم بیخي مې خوښه ده، خو بلا یې مه تر مخې کوه، زر یې راوړه چې پرونۍ لوږه مې ملا په زړه کې ده.
ښه ده چې پرونۍ لوږه دې م په زړه کې ده، نن به نو نری او مینې وریجې ډېرې ښې در ولګېږي.
څوکل پخورې وبه ګورو چې څنګه دې پخې کړي.
هو وبه یې ګورې، خو ډېر احتیاط به کوي، هسې نو چې یا ګوتې او یا هم ژبه دې ورسره وخوري.
دومره نو د خپل پخلي صفت راته مه کوه.
د ځان او پخلي صفت نه درته کوم، خو تا وویل چې ډېر وږی یم، ما ویلې ډېرې لوږې به ژبه یا ګوتې ورسره وخوري.
ته زه روژې راوړه، زما د ګوتو او ژبې غم مه کوه.
لږ صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. دا د وریجې د مخې ته ایښې دي، بسم الله کوه دارو یې کنه په خیر.
یاره پلوشي، چې دا دې څومره خوندورې پخې کړي دي، چې دا به ستا د پخلي کمال وي او که وریجې مخې وریجې وي.
نه پوهېږم چې زما د پخلي کمال به څومره وي، خو وریجې پر رښتیا ښې وریجې وي.
زه خو وایم چې هم وریجې ښې وریجې دي، هم ستا د لاس پخلی خوندور ده.
وایم کور دې ودان سړیه، چې په ټول عمر کې میله ده یو ځل د ځان صفت درنه واورېده.
خو ته هره ورځ ښه خواړه راته پخوه، زه به دې هره ورځ صفت کوم.
نو ته چې د دنیا په کار کې ګوتې نه خړوي، ښه خواړه به له کومه شي؟ که د خپلې ځمکې خدمت وکړې، زموږ به هم د نورو خلکو غوندې هر څه پریمانه وي.
ولې کار نه کوم؟ دا نن دومره ستړی شوم چې مه کوه پوښتنه.
نن په څه شي کې ستړی شوې؟
د کلي په اشار کې، د کلي شاوخوا سړکونه تېرېږي، لاسونه مې پولۍ پولۍ شو.
وایم فکر شي دا د خیر په کار کې خو مې برخه اخیستې، خدای دې اجرونه درکړي.
یاره که رښتیا را باندې وای، دې مهینې وریجې خو ډېره مزه وکړه. خو زه نه پوهېږم چې دا مهینې وریجې به زموږ کور ته له کومه راغلې وي. وایم قدمونه دې بختور وي.
نن زه دومره وایم چې په لیکلو لیکلو مې د قلم رنګ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی و. درنو میندو، د دلوې له درېمې نېټې څخه تر شپږمې پورې د ګوزن د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د دوه قطرو واکسین څڅول هیر نشي. بیا سره وینو. روغ رمټ او په امن کې اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري، او له ګڼ شمېر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تګل زه محترم انجینر سمسور وطن دوست یم، جلال آباد ښار کې د آنلاین خدماتو کاروبار کوم. چې په آنلاین خدماتو کې د پاکستان ویزی، د ایران ویزی اپلیکان راځي، او همدا ډول ځینې هیوادونه چې بشر دوستانه ویزی اعلانوي، نو ځینې غوښتونکي بیا هغه اپلیکان ورته کوو. تر څنګ پاسپورټونو دپاره آنلاین ثبتنامه، الکترونیکي تذکرو لپاره آنلاین ثبتنامه کېږي. همدغه چارج مونږ په کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه دا هغه کارونه دي چې وګړي پخپله باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او کنسولګریو ته مراجعه د خلک باید پخپله وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
دغل محترم د پاکستان ویزو په اړه بلند عمر معلومات درکم چې هغه د اکاؤنٹ نه پیسې کمای نو څوک اکاؤنٹ نه لري او ځینې اکاؤنٹونه دي چې هغه داخلي اکاؤنٹونه دي، مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي، نو دی نشي دی دا اپلیکان نه کیږي. نو یو دوه بانک د جلالآباد ښار کې چې هغه نه لري ویزو پاکستان ویزو اپلای لپاره پیسې کټ کیږي، نو هغه تر ډیره څوک چې دي کاروباري یا هغه ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغه نه ورته پیسې کټ کیږي، نو هر هیوادوال نشي کولی. نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروباري او جواز ولري هغوی ته اجازه ده. همدا ډول د ایران ویزو په اړه چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري، په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسېږي، او همدا ډول نورې بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي، نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی له خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چې خپل شخصي نظر دی، خو تر ډېره چې زه څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم پړاونه چې دي، لکه مخکې ما یادونه وکړه د بشر دوستانه ویزې تر ډېره هېوادول ته اعلانېږي، نو موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي ما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هېواد چې بشر دوستانه ویزه اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزه یا ایران ویزې چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ په هغه پړاونه باندې مختزو. نو د هر چا شخصي نظر دی، خو تر ډېره ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګري دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلي او نه موږ خپله تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایئ چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه خپل شخصي نظر ورکوم. تکل سے محترم تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخلي مو خدمت کوم، نو ما خپل عمل سند دلدری پستر گو، نو اغسل په زدیم بد ځان شخصي نظر دا ویم چې ما نه دلدری عمل، نو نور کې چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی. تر دا مهاله ما خپل سترګو نه سندلی او نه مساوري دلی دي، نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې او کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا چا نه ولیدل شي او ثبوت پی پیدا شي، نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي. نو تر ډېره په دې خاطر هم ټراول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې، د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلي یا یو اجره، هم دغه حق الزحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي، اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی، ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا؟ که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق الزحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو دا ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي. نو در دا مهاله خو داسې ځانګړی مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده، او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره ناسته وکړئ چې دې ته یو ځانګړی اصولنامه جوړ کړو. نو درته مهاله لا د ځانګړي اصولنامه جوړه شوې نه ده او څار نه کوي.
ډېر ښه. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره، د ویزو لپاره. کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي؟ په مجموع کې
موږ ته چې راغلي دي او اوس مونږ سره هغه معلومات سو دي تر ډیره ناروغان وی ځینې سیاحت دپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې مونږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې په ټپه ولاړ دي، یا مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکاره دي، نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دي لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته، یا مطلب تر خپل اقتصادي وس پورې چې کوم هېواد ته اوس رسېږي هغې ته لاړ شم او حد اقل لږ تر لږه خپلې کورنۍ لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله، هغه وګړي پکې راځي، او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورسټ په شکل باندې ځي هغه لږه پیسدي ده. ډېره زموږ ته راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي تر ډېره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته ویزی عمر کوي، او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي، او یا کوچنیان چې ناروغانی نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي. تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي او دې ته تشخیص کول همدلته نه شي، خو له بده مرغه ډېری ځوانان ویزی کوي، خپله ناروغي ورته بیان کوي، خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزی کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډېر کوچنیان او د ډېر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډېر راځي او ویزی ورته بیا تر ډېره ورکوي، او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډېری ځوانه طبقه یې، او سیاحت دپاره هم چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه یې تر ډېره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمنګ نګدی دوه کال کیږي تکل سے محترم.
له هوا د بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لري؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو، خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه گذاری کړي سره معلومات موږ لرو، بلشته دی چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هیواد نه څانګې لري. خو فعلاً مونږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدا نه شروع کړې ده سرمایه گذاري لا حد تنده رسېدلی چې بهر هم څانګې پرانیزو، نو وخت سره که اوس مو شو انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هېوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسۍ د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلی؟
ټراول ایجنسۍ خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله، او په همدې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کما او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته ضروریدلو چې موږ سره به دا موضوعات شریکول، چې دغسې مثلا د پاکستان ویزی نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو، پیسې رانه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله، یا مثلا په همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول، او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو د وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه، نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی، نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري، نو بالاخره هماغه لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو، نو د کاروبار مې پیل کړو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سي محترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه، زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سي محترم دا د ټولنیزو رسنیو نه، د ګوګل نه، او د تورث نور دغه سي معلومات نه، یوټیوب کې ځانګړي چینلونه دي چې په همدې برخه کې لارښود ویډیوګانې لري، نو هغه هم تعقیب کړي دي، او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هېوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې، نو په دې اړه چې بحث کوي نو هغه هم تعقیبوو او خپله ستونزه بیا لو. نو د ځانګړې تر دا مهال د ځانګړې کوم کورس او یا داسې کوم اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملي دا زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هره موضوع نوې راپیدا کېږي او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او دې ډول د نور داسې سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکي په توګه دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تقریبا زموږ محترم ټول افغانان لکه د وجود غړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنه کېږي ټول وجود سره دردمن وي. همداسې هغه بااحساس افغانان چې احساس لري، نو ښکاره خبره ده چې یو ورور یې اقتصادي ستونزو کړیږي او په داسې لارو ځي چې هغه خپله ورته عملاً ښکاري چې هغه مرګونې لارې، نو باغې ځي، نو ښکاره خبره ده چې ځورېږي پې. نو له بده مرغه دا ستا خبره، نو دا خو تازه خبره نه ده، د څو لسیزو راهیسې دغه ځوانان مختلف لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هیوادونو ته یا غربي هیوادونو ته په دې خاطر ځانو رسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته یو څه ترلاسه کړي او یا آرامه ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زموږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي. نو زموږ هغه کم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپله وي نو هغه غیر قانوني لارې دي. موږ چې د ویزو له لارې نه خلک لیږو چې پوښتنه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال درکړو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هیوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هیوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي. لکه اوس فعلا په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي په دې نیت چې زبه زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل زه محترم دا چې هغه څوک زی لاغي او پوښتل شي، خو زه به خپل شخصي نظر دا درکم چې له بده مرغه ما چې اوردلې له بده مرغه ځینې ځوانان چا کوم جایدادونه لري یا مثلا کوم داري شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې ترلاسه کوي او دغه لار خپلې چیزانو رسي. او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو لاماغه پیسو نه ګټ نه کوي. نو تر ډیره ما زما شخصي معلومات دي، نو دغه لارو نه استفاده کوي.
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې په سلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سے محترم دا چې په افغانستان په سطح یو سروي وشي نو بهتر خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطح نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې موږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکی مرز چې ورته وایي د ترکی یا ایران نه چې ترکی ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې به داسې ووایم چې کمه بېسادي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا اروپایي یا مثلا نور غربي هیوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې دغه قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او چې دا زما سره اب دې دوی سره پیسې کې دا او بیا دلته موږ ته خو خلک راځي دا خبرې موږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال هغه پیسې بې ته لاس نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک لل خو اوس په هغې کې تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارو نه اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند دې تلف کېږي او ډېر کم افسری خلک خپل هدف ته رسیږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښي دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډېره لویه ضایع ده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه مځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلي؟
او بلی بلی تکل سے محترم سام دے رسنی ہو کہ مزین خبرونه دی خو پزنگڑی ڈول امدغه موضوعات د زنگڑی شی علاقو م مورد لی دی او ملندل تا جنی راغلی مثلا د غیر قانون لار نمک کجلی بیا هدف تنی رستلی بیچارگان بی د ڈیپورٹ شوی یعنی هغه هواد بی د افغانستان در لی گلی بیا دل تمک درازی د پاسپورٹ نو سب دینام د پارا نو وای جی دازل حد سکو جی د قانون لار نا د هواد تزان ورسو نو چارگان بس کی لمڑے کی دوی ہو پاسپورٹ تک صبر کی اس دا پاسپورٹ نو بدا مرغ سنزا خپل زی بات دا زکا دا مرکزی پاسپورٹ ریاست تا چی نملکی نشوی دی زمانگ خپل دا غا دے منگ سر چکم نملکی نشوی دی نو پکم چکا کابل دا شوی دی آئین دا تیر کال سور کی شوی دی دا غوی لاؤس نو بات راغی یعنی یو کال روز تا دی او افغان وګړي نو پتر رسیدي نو لبد مرغ دا سنځ په خپل ځای پاتې دا او د ولایتو ته کوم تبدیلی نه شوې دي هغه اوس مثلا ننګرهار برته ساده مثال در کوم دا شپږ می مشت په منځ کې روان دي نو ځوانان ډېرې دومره صبر نشي کولای او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کیدای شي دا هدف تجربه ځان رسوم او تر هغه پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي ځکه زین موسمونه چې پاره کې تک مشکل زین موسمونه چې هغه کې به تک آسان نه دغه په نظر کې نسی نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لار نه چیزي نو هغه کم شتمنی چې ورسره یو کمې پیسې چې تر لاسه کړي لبد مرغه هغه ټولې تر لاسه وځي.
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتمان بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولی شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته، تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیي؟
ولې نه تکل صاحب، موږ خو کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی، تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتونونه فارغي نو منګه ګروپونه هم دي لپاره جوړ کړي دي، د واتس اپ ګروپونه هم دي چې هغه کې صلاحو کسان د وړیتوب لري او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو هغه کې کوم بورسونه اعلانېږي مثلا د بیلګې په ډول برته وایم په تیرو وختونو کې د روسیې هیواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هیواد اعلان کړي وو، همدارنګ ترکیه هیواد اعلان کړي وو او په دې ورځو کې د سلواکیا هیواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هیواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي، څوک چې ستونزه لري نو موږ خپل هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لار نه لاړ شي. لوستي ځوانان او هغه چې نه لوستي دي نو هغوی ته موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسیږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپلې پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډېر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورښیي خلکو ته؟ د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړله نو چون قاچاقبران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمن هغه ازګه چې یو څه لکه مخکې چې ته یادونه وکړه چې مثلا سیند ورته وایي خوراک کې او غرونه ورته وایي غوښه کې، هغه یو عامیانه متل دی نو همدغسې یو څه ورته د اروپا ورته بېږي د سترګو کې راولي نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا پاغي باندې دومره مثلا غیر قانونی لار نه لوی مقدار پیسې ورکوم ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما زیاته ورسې په تیزی سره ځکه هغه خو حتمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه ځای ورته رانږدې کوي او که دا د قانوني لارو نه ځي نو چون هر هېواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل پړاوونه لري سلسله مراتب لري هغه سلسلې لري نو چون هغه وخت ډېر نیسي نو ځوانان له بده مرغه ځینې کړېدلي یا اقتصادي ستونزو نه یا مختلفې وجې به نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي نو له دې وجې له بده مرغه بدیلې لارې به نو کېدای شي دغه د قاچاقبر لارې نو هغه له ډېر د هغه په اصطلاح سبب ووایم چې د بدیلې لارې په هڅه کوي چې هغه قاچاقبر ته لاس اچوي که چې قانوني لارې زر کېدلې او ستونزې پکې نه وي نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې نه لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله وه چې ټراول ایجنسیو به سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته، تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سنبالوئ؟
تکل سے محترم شخصا من خو د انلاین خدماتو برخه کې خدمت کوو. بیا د لوی ټراول ایجنسی چې هغه سیاحتي سفرونه برابرې بیا هغوی سره کاري شراکت لرو نو بیا هغوی سره کار په ګډه مخته وړو. نو ول نه اوس هم شته دی مثلا د بېلګې په ډول دا د عمرې کارونه دي چې عربستان هېواد تخل عمرو دپاره ځي همدغه د ټراول ایجنسیو له لارې نه سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي. مثلا ځینې هېوادونو ته چې وغواړي چې لاړ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو له لارې نه همدا ټورستي شرکتونو له لارې نه تنظیمېږي. شتول نامه له اوس هم دا خدمات شته.
او په هېواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسیو لخوا ترسره کیږي؟
د هېواد داخل کې خو دغل سه محترم تر دا مهال خو ما څه نه دی اوریدلی خو خپل هېوادوال چوړم شي هاي مراجعونه کی ځکه عملاً هېوادوال خپل مصارفونه استفاده کوي چې کوم زه دی خوښي تر ډېره په اخترونو کې او داسې نور خوشحالۍ ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغسې د رخصتۍ ځینې ورځې نو له هغې نه ګټه اخلي او د خپل هغه د خوښې ځایونو ته چې کوم سیاحت ځایونه دي هغې ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارفو باندې نو هېوادوال ته ډېره که جوړ هم شي دغه برخه فکر نه کوم که سیاحتي او ټورست شرکتونو ته مراجعه وکړي ځکه خپل مصارفو باندې ځي او هغه ورته ښه تمامېږي.
ما لیدلی دی چې یو شمیر بهرنیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوئ؟
دغل سه محترم هغوی خو دې شرکتونو ته مراجعه نه کوي، هغوی تر ډیره د وزارت خارجه له لارې نه هماغه د افغانستان ویزه په هماغه هېواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د هماغه چینل له لارې نه بیا افغانستان درځي او دلته د پاموړ ځینو کې سیاحت کوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی وطن دوست که په پای کې خاصه وینا لري مخصوصا ځوانانو ته که کوم خاص پیغام لري.
تکل زه محترم له تاسو نړۍ مننه چې زما غږ مو هېوادوالو ته ورسو. نو د یو ځوان پایز باندې به دغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانان ته چې چون سره پوهېږو په کل کې په ټوله کې ستونزې شته دی او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې همدغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېری ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کوي چې دا به هدف ته رسېږي، له بده مرغه هغې بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشک لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی همدغه یوازنی پیغام ورته زما هم دا وي چې مبارزه وکړي، او که چېرته د بهرني هیوادونو شوق او علاقمندي لري نو بیا د قانون لار نه لاړ شي، او نور برسونه اعلانېږي، له برسونو نه استفاده وکړي. که چېرې کوم ځای کې ستونزه لري نو د ټوریستي سرحدي شرکتونو کې مسلکي